وخت په افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په دې خپرونه کې مؤثر موضوع دا ده چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو له افغانانو غوښتي د مشکوک کسانو مشکوکو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د افغان پولیسو د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د پاکستان سفیر په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی و او د روسیې راکټي حملو په اړه ورته خپل اعتراض اورولی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. همدا مهال په همدې مناسبت په ارګ کې غونډه پیل شوې او دې غونډې ته به د ولسمشر غنی سربیره پخواني جهادي مشران هم وینا وکړي. د سوراتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ د 1901 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې المنزل کېږي. سلیر وشکاله وړاندې په همدې ورځ مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ کړ او واک ته ورسېدل. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې له روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی.
د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازی ور وبلل شي.
کریموف وویل چې روسیه په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنۍ آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د مو سیند پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو ګډې قومندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قواوو ګډې قومندانې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نمونه خپره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان فرناندو استرلا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حمله وکړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته رسیدلې. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیغ د پوستي عسکرو ته په لار کې کمین نیولی و.
نیروهای کمربند امنیتی شهر فیروسکو
د امنیتی کمربند عسکرو د اوبو او نور مواد اخیستلو لپاره وتلی چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه.
خطیبی وویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. په بنگلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قاتل مسؤلیت واخیست. زلحاج منان په بنگلادیش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسؤل مدیر و او د امریکا له نړیوالې پراختیایي ادارې سره هم کار کړی و. په بنگلادیش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلی چې د دوشنبه په ورځ پر زلحاج منان او د هغه پر ملګرو د دې لپاره حمله وکړه چې هم جنس ګرایانو په دې اړه معلومات هم خپرول. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه تعهد کړی چې د زلحاج منان قاتلان به ونیسي او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره لاس یو کړی او قتلونه کوي. له اوکراینا په الحق شوی ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتارانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. دا د کریمیا د تاتارانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلیه وزارت تېره اونۍ د کریمیا د تاتارانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د امریکا د پوځ جنرال پیټر ګریسن وایي په تېر یو کال کې عراق او سوریې ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی. جنرال ګریسن پرون د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تېر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1500 یا 2000 وسلوال له داعش سره یو ځای کېږي، خو اوس دا شمېره 200 تنو ته راټیټه شوې ده. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پخوانی جنجالي رایګري د دې لپاره تر فشار لاندې وي چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو د مشر مقتدی الصدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د خبرونو پای
نن د سواره تما د مجاهدینو د بری د څلرشتمی کلیزی سره برابر ده او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې منځل کیږي. په اړه به ریپورت ولرو. همدارنګه به دام واوري چې یو تازه سروې چې د اروپای ټولنې لوري شوی دا ښیي چې په افغانستان کې فساد له عمده ستونزو څخه دی. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړیدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاجبی کونډه کې خودل شوې ده. د دې مقبرې د جوړیدو په کار باندې هم ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې داسې ښکاري د امریکا محارف ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د سور اتما د مجاهدینو د بری د څلرشتمی کلیزې سره برابر ده او د یوې غونډې په جوړولو سره په کابل کې د دې ورځې یادونه شوې ده. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. له ده به په دې اړه نور معلومات واورو. پردیس صاحب، نن د غویه اتمه نیټه ده، دا د مجاهدینو د بری ورځ ده چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ یې د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور کړ او کابل ته ننوتل. په کابل کې ویل کېدل چې د یوې غونډې په ترڅ سره به دا اول مانځل شي. تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
بله، سلامونه ان صاحب تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په افغانستان کې د مجاهدینو له 40 تلین د لمانځنه کیږي. لنن څخه 40 کال وړاندې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او په دغه ورځ کابل ته راننوتل. د غونډو په رابطه همدا اوس ان صاحب د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون ټول سیاسي مشران راټول شوي دي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي وو، یو ویاند ویلي وو چې دغه مراسم له دې کبله په مختصر ډول په ارګ کې نیول شوې دي چې د جهادي مشرانو غوښتنه وه. او د دې ترڅنګ په کابل کې 2-3 ځای نورې هم د خلکو له لوري او د ځینو احزابو له لوري دغه ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان په ځینو ولایتو کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي. په ټوله کې دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ غونډه د دې تقریبا شیبه مخکې دا شروع شو او د سر ویناوالې د افغانستان لوی دریسیز قدیم شاه قدیم وو او په تمه ده چې تر څو شیبو تر څو دقیقو پورې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د غونډې ته وینا وکړي. د قدیم شاه شهیم خبرې دوی د افغانستان تیر هغه ته اشاره وکړه او اوس اوسنی حالات ته هم ځینې اشارې درلودې. دوی وویل چې که څه هم مجاهدینو غوښتل چې له بری وروسته یو داسې دولت رامنځته کړي چې د ولس غوښتنه ده، خو ګاونډیو او ځینو سیمه ییزو هیوادونو مداخلو دوی پرې نه ښودل یا مجاهدینو ته یې دا فرصت ورنه کړ چې دغسې یو دولت رامنځته کړي. او د همداراز د افغان امنیتي ځواکونو دوی وویل چې اوس هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په سر کې قرار لري او دغې مبارزې ته به دوام ورکوي. او که څه هم 40 کاله کېږي چې مجاهدین بریالي شوي، خو لا هم افغانستان له جګړو جنګ او دلته تاوتریخوالی دوام لري.
ډېره زیاته مننه کوو حدیث پردیس. موږ به په راروانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د ولسمشر د څرګندونو په دې غونډه کې همدارنګه د نورو افغان چارواکو د څرګندونو په اړه به اوریدونکي خبر ساتو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د 40 کلیزې سره برابره ده او د غونډو په جوړېدو سره لمانځل کېږي. په دې مناسبت په ار کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې زموږ د خبریال رپورټ مو پرې واورېده. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې نه درلودې نه یوازې دا چې پوره نه شوې، بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قمندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره یې د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړې. بلخوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت ناکام او هیڅ لاسته راوړنه یې نه لرله. خان محمد سین په دې موضوع د مختلفو کسانو نظریات راخیستي او دا رپورټ پرې چمتو کړی.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمېر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یوه اوسېدونکي صاحب ګل آزادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا د مږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړي وي، دغه صحیح ورځ ده. خو نه چې د مږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی ځای د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغوی لاسه مږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یوه قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو کامیابي ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت چې ورته مات شو، اسامینا آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو او د دوی بېلابېلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکېل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې یو اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سره تلل. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ اختلاف اچاوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفارو هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرب کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح و بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي نو هغه نږدې وحدت چې و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه و، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې ووهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکامه وو او همدا اوس موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل موږ له خاوران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکېل شو او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام را وروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. آزادی رادیو.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډې قمندانې له افغانانو وختي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیس او ملي اردو خبر کړي. ائتلافي ځواکونو قمندانې مخکې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو ته هغه اتو ځان وژونکو حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو بریدونو پلان لري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ ته راوړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قمانداني وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قماندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حملو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکارۍ مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي څو دا کسان ونیسو او د حملو مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیرې سه شنبې په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکارۍ کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې سه شنبه په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قواو وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندونو لپاره کړی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوې دي.
امین وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
در افغانستان دبرنوی چار وزارت خبرپرنوایی چه په کابل که در پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او گوشته و لسوالیوی که پر دی پیش و خوشنی سرگنده کرده. او ژمنه کړی چې لدی عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
یو تازه سروې چې د اروپایي ټولنې لوري شوې ده ښیي چې په افغانستان کې فساد له عمده ستونزو څخه دی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاحکار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 21 نیټې په انلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ شوې ده. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د اروپایي ټولنې له لوري د تازه ترسره شوې سروې له مخې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه، ګمرکونه او د پاسپورټ ادارې د فاسدو ادارو په سر کې دي. دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 21 نیټې په انلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ ترسره شوې چې 1460 تنو پکې برخه اخیستې ده. په دغه سروې کې له پوښتل شوو غوښتل شوي چې د فساد د کچې، د فساد په باره کې د راپور ورکونې، د حکومت د اقداماتو او له فساد سره د مخامخ کېدو په برخو کې. د اروپایي ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاري د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغوی چې په دغه سروې کې نظر ورکړی ویلي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي تمایل کم دی.
نتایج سروې نشان
میده که
مردم محاکم
و د سروې نتایج ښیي چې خلکو محکمې او د افغانستان قضایي سیستم په سر کې یادې کړي دي او په دوهم قدم کې د افغانستان ګمرکونه، په دریم قدم کې د پاسپورټ او د تذکرو د ویش ادارې دي. او مهمه مسله ده چې د خلکو له لورې مطرح شوي د فساد پر وړاندې په حکومت د سیاسي تمایل نه موجودیت دی. دوی وایي که سیاسیون زیات تمایل ولري ښایي د فساد په کچه کې کموالی راشي.
خغله یادګاری وای خلګو همداراز له خاروالۍ، ملي پولیسو، د پوهنې وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت او ځینو نورو وزارتونو او ادارو څخه هم شکایت کړی. نوموړی وای دغه سروې نتایج ښیي چې فساد د افغانستان د خلکو یو عمده ستونزه ده. د اروپایي ټولنې سلاحکار همداراز وایي چې په دغه سروې کې 53% خلکو ویلي چې د فساد په اړه اړوند ادارو ته د راپور ورکونې په اړه باور نه لري. افغانانو په داسې حال کې په دغه آنلاین سروې کې چې د اروپایي ټولنې له لوري ترسره شوې فساد یو عمده ستونزه بللې چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په مشرۍ د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړه شوې ده. دغه شورا له هغو ادارو ملاتړ کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او د یادو ادارو د پلان او ستراتیژۍ له عملي کېدو هم څارنه کوي. په همدې حال کې د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمن دی او په جدیت کار کوي.
مون متحد یو، له فساد سره مبارزه کوو. لویه بیلګه دا ده چې مون تر 400 زیات قاضیان تغییر او تبدیل کړي.
بلخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس سید حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د فساد لمن دومره پراخه ده چې په کم وخت کې د هغې راټولول ستونزمن دي. هغه له خلکو غوښتل هر کله چې دوی د فساد له مواردو سره مخامخ کېږي اړوند ادارو ته خبر ورکړي او د دغې پدیدې د مبارزې په برخه کې دی له حکومت سره همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاج بیګ غونډه کې ښودل شوې. د دې مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 450,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي. قاسم سولمل په دې موضوع ریپورت لري.
بلاخره د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان او دغه د کورنۍ لپاره د مقبرې د جوړېدو چارې پیل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او دغه د کورنۍ مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د دغې مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي، د سه شنبې په ورځ د دغې چارې د لګښت په اړه وویل:
د تیر کال د هوت میاشو په لسمه نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره $60,000 له خپل شخصي حساب او $400,000 د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل سوی ده په نږدې راتلونکي کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنیز سیمینار په کابل کې جوړ سي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهی لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل سو چې د نورو مسایلو ترڅنګ پکښې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل سوي څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په 1 د خپل کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وشل سو.
په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
تر وژل کېدو وروسته د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل سول. د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل ښار د تاج بیګ په تپه کې خاورو ته وسپارل سول. د سېشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې سوې غونډې کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لومړني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړي همدارنګه ویل چې دغه مقبرې ته څیرمه یو شمېر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې سي.
پلان است که بخیر به زودترین فرصت بنیاد شهید داود خان
د وی په پام کې ده چې ډېر ژر د شهید داود خان بنیاد هم ثبت او راجستر سي او دغه راز په پام کې ده چې د مقبرې ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ سي. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کېږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ.
سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپل نوې ستراتیژي عملي کوي. دا د موسسه سرپرست وحید احمدزی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي کړي. دوستانو په دې اړه یو ریپورت لرو چې د وخت کمیل کبلې نشو خبرولې. د سیمی او نړۍ ریپورتونو ته ځو او یو سیمایز ریپورت راخلو وغداد شي. دا ښکاری چې د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تیرونه د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 211 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاکارانو په توګه واستوي. په ورته وخت کې امریکا او سوریه ته عسكر لیږي. د امریکا د پریکړې ته متحده ایالاتونو دننه او په عربي نړۍ کې په سسترګه کتل کېږي. احمد شیبر په اړه تفصیل دروړي.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داسې وخت کې عراق ته بیرته ورو ورو ور روان دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیرونې اعلان وکړ چې 211 پوځي سلاکران عراق ته استوي، چې له دې سره به په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمېر 4000 اته اویا ته ورسیږي. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 250 ځانګړي ځواکونه سوریه ته لیږي. د اوس لپاره 50 امریکایي کمانډو د سوریه دننه ملیشا روزي، خو انتقاد کوونکي د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه وروګڼي او وایي چې دا هڅې کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامي سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو په اړه وویل، په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی، خو ناوخته دی او شمېر ډېر کم دی. د لویدیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښې کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهوري غوښتونکو د کاندید برنی ساندرس په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بلې خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرامه کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنګټن محتاطانه چلند غوسه کړی دي. باراک اوباما د دې ژمنې له امله چې امریکایي ځواکونه به له عراق او افغانستان وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلې جګړې کې ښکېل نه کړي، د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له اووه بجو نه د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.15 هم اورېدل کېږي. که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، اونیس پروګرامونه، له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ټکې کامو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې شوې. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي دروړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د بری د څلرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ښه او بد ترورستان نشته، او یو ځلې بیا یې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو ګډې قومندانې د افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. په بنګلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. له اوکراینا په الحق شوې ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتارانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت بندیز دی. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له اووه بجو نه د ماخام تر اووه بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ایم په 100.15 هم خپرېږي. که چیرته انټرنټ لرئ نو کولی شئ چې د انټرنټ له لارې زموږ به خپرونې، خبرونه، رپورټونه له نور تفصیل او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. کور کلی پروګرام وړاندې کېږي، ورپسې د ګوړې اچار له یادمه باسي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندولار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دې اکله څه اورېدلی؟ نن په همدې اکله غږیږو. په وروستۍ شېبو کې تمثیل جوړام چمتو شوی، له موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د سړکونو بندېدل له ستونزو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایت ورنه کوي. دوی وایي کله خو داسې هم کېږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي، او یا خو هم چې لاره لږ څه اوږده وي د موټرو د ګڼې ګوڼې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کېږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تګ، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندېږي، او داسې نور مسایل د سړکونو د بندېدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانه ته تل لار بنده و. دغه وزیر اکبر خان کې ټول چې شفخانه د زیږګاه ته رسیږي، طفل تولد شو په داخل د ټکسي کې، او نور داسې حالتونه راغلي دي چې تاسو ته معلومه ده چې څه موده مخکې دغلته لاره بنده کړې وه. یو پولیس یې وهه، د کوم وکیل باډي ګاردانو، هلته یو ښځه له طفل سره یو ځای مړه شوه. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل، معلومات په لاره کې تلفظ کېږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اسان انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لارې ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندېږي.
دا کسان باید په خپل ځان کې ماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي، او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې لورایه معلومیږي، او هغه سړی هم نه ښکي. سم عادي انسانانو باندې وګرځي هېڅ خبره نشته، ځکه په اکثر ملکو کې داسې ده. زما یو ملګری تللی و فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غراځي په باسکیلو راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي، نه باډي ګارد چا سره شته، نه سره عسكر شته نه سلاح شته نه غشته صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنگ ده خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي د هغو کسانو باډیګاردان دي چې لارې بندوي
کله خو طبیعي پیښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي
مثلا باران وشي هغه بیا اوبه په یو ځای کې ډنډ شي هلته بیا موټرې هم بند پاتې وي سړي هم بند پاتې وي زموږ خویندې هم بند پاتې وي تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو د لبجر په ساحه کې لاره ډېرې ونه شوه صحیح کولې لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان یې نه و او شاته یې دومره موټرې ولاړې دا ډېره مشکله خبره ده دا سړی تحمل کولی نه شي یعنې کله کله داسې شوي چې زموږ نه لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي د ماښام لخوا نه همدغه شان موټرو کې بندې پاتې شي هلته فامیل هم تشویش کې وي روحن هم سړی تشویش کې کېږي
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي که څه هم په وخت له کور څخه وځي خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي
موږ جلال آباد نه روان شو په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده دا موږ په دو ساعته کې نشو والی له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي
د سړکونو بندېدلو تر ټولو هغه مېرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري د وردګو اوسیدونکي مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړي
په هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ وظیفې ته په وخت نه رسېدل درسونو ته سمه رسېدګي نه کول دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي کورنۍ دا نه مني بله یوه لور یا هم خور یې یا مېرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي روحن حتی نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په ارام اعصابو باندې په مخ یوسي هر دقیقې دي تشویش وي ورسره زه په کور کې څه ځواب وایم باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک د دې نه لري چې لاره خلاصه کړي یا هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسېږي
د کونړ اوسیدونکی وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتګ په وخت سړکونه بند نه کړي
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري دوی باید داسې په فارغو وختونو کې په اوزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت دوی خپلو ځایونو ته ځان ور ورسوي دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې د دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نه شي رسېدلی په دې داخل نه کار یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رسختۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي استوګنې ځایونو ته لاړ شي چې ښار کې دا د عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي داسې وخت راغلی دی چې شخص زه خپله د پلچرخي نه زه ما حرکت کړی دی زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی په دې کې مې پیاده مزل کړی دی په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي
د کابل اوسیدونکی امان په ښار کې ټکسي چلوي وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایا هم نه پرې کوي
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي حتمن سړي ته یو مشکل پیدا کېږي نفر راجیک شوی دی تر یو ځي پورې ما ته ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر وو هغه په نیمه لاره کې مونه کته شوی تو کرایې ما ته نه دی راکړی هغه غوسه یې په ما سړه کړې دی که په بل طرفه وي زور یې بیا په موږ رسېږي
قدرمنه دوستانو موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له مرستیال سید محبوب سره شریکې کړې هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري څومره چې اوس ګرځي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یوه حده راکمې کړي
د ښار څلور لارې د ترافیکو پر مخ بندې دي ځکه چې سړکونه تخنیکي عوارض لري چې دا خپله د لارو د بندولو سبب کیږي په ډاډه سره ویلی شم که چیرې سړکونه جوړ شي نو د بندو لارو مشکل حل کیږي موږ کافي پرسونل لرو دوی په صداقت سره خپل کار کوي
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي
اول خوب
لومړی هغه لارې چې د لوړ پوړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندېږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندېږي چې فری لارې نه لري په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره دې موضوع شریکه کړي موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو
ګرانو دوستانو، اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې هم د بندو لارو د ستونزو په هکله خبرې شوې دي.
ترافیک
نشتا، یو پولیس آغل ولاړ دے، ٹیلیفون لاس کے فیسبوک کوئی خبر میں نہ اوری چاہتے ہوئے
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. یادینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول او یادینو پایلې په ملي شورا کې وشو او یادینو پای به خدای خبر چې چیرته او کله وي. یادینو د جنگ خمار دومره وغیدا چې یادینو د څلوي کلام مور نشو او یادینو لکه د ملت په وګوس پر غټ فساد کوونکی چې هیڅ نه مړیږي، نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو، او یادینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان. یادینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته، او یادینو لکه سړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي. یادینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام کوئ لنډو خبرونو ته.
د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول.
د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو.
سږکال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بېرته پاتې کېدو وچکالي ختمه شي.
او له دې وروسته که کوم وزیر ملي شورا تالار ته ورځي، باید کمپو، تکواندو، پهلواني، کراټه او کبډي زده او پکې تکړه وي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبره کوي چې د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول، ځکه چې درې کاله نور به هم د وزیر، والی، جنرال او آن د حوزې د آمر او آشپز د مقررې په سر سره وران او مخالف وي. خبر زیاتوي چې درې کاله نور به هم نه کراري وي، نه ارزانی او نه هم امنیت، ځکه چې میلما د ملي وحدت په 15 کلنې مهر ولګاوه او خبره یې له شکه یقین ته ورسوله.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو. خبر زیاتوي چې منی آوازې او منډې رامنډې دومره ګرمې شي چې ته به وایې پسرلی به له خیره سره ټول وطن د سولې ګلانو او د کرارې عطرونو په سر اخیستی وي، خو پسرلی به لا نه وي پیل شوی چې د دې او هغې په نوم د جنګي عملیاتو اعلانونه پیل شوي وي. اسې د سولې خواره قسمت خراب دی چې خبرې ژمی پیل کیږي او پسرلی لکه د ژمي واورې بیرته ویلې کیږي.
دبی خبر اجانس پیوبل خبر که ویل شوی چه سکال حکومت ده دیل پار دمی دالونو باران جور کرده که دبی تپات که دو وچکالی ختم شی. خبر زیادوی چه باران پا داخل او خارج، نظامی او ملکی، سیاسی او غیر سیاسی وچو داگونو یو دول کیگی. خو دبی تپات که دو وچکالی نور هم زور اخلی او ده ترقی نم خکت زی. کارپوهان باور لري چې په دغو مصنوعي بارانونو وچکالی نه ختمیږي، نو خطا ده چې د وچکالی د راتلو دوه کلن علتونه پیدا شي، بیا به وطن ګل او ګلزار شي.
او په پای کې در په دره آژانس خبر راکوي چې له دې وروسته که کوم وزیر د ملي شورا تالار ته ورځي، نو باید کامپو، تکواندو، پهلواني، کراته، بوکس او کبډي زده او پکې تکړه وي، ځکه هلته د قاري وکیلانو د حملو خطر نشي ردېدلی. خبر زیاتوي چې ورتلونکي وزیران دې د خپلو کمیسونو تړۍ هم کلکې کړي چې د لاس اچولو پر وخت یې ګریوان څیرې نه شي. د ورزشي چارو ماهرین وایي دا ښه زیری دی، ځکه وزیران پرته له دې ورزش نه کوي او ورځ په ورځ یې خېټې غټېږي، نو که د وکیلانو د وهلو څملولو ویره ورسره پیدا شي ایله به ورزش ته مجبور شي. خبرونه خلاص په خلاص.
جدینو د تیر وطن او تیر استلو داور ده. جدینو که رومی بانجان اخلی او که مالتی، نو در خکاروی جوڑی او پا پاکت که در تا چه او رستی. دا داول دا ناویگانو تیر استل هم رواد شوی دی لکه دا سی.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کړئ چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
زه ښکاره یې که، خو لومړی به دې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستې دي. ډېره خو ورته په عوض کوې.
مورې زه ښکاره یې که.
ښه ده،
دغه یو د عربي طلا سیک مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایه چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده سي، ډېر ښه سیټې ورته اخیستی.
په دوه لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کړي.
آمین، خدای دې روزي کړي ورته.
دغه د بنګړیو سیټې مشر ورور ورته اخیستی دی.
مبارک. اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري.
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري، مه ول خطا کېږئ. دغه سیټ هم ولیده؟ دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاري.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی. ښه یې وګورئ دغه ده.
وی خوری دا لندنی تلا خو می اوس واورېده.
تولسی، پرینا، فاطمه ګل او دا نورې دې هم پخوا لیدلې وې؟
نه، پخوا چې لوزنونه کله وه.
خو لندنی تلا هم اوس را پیدا شوې ده.
مورې هغه نور شیان هم ښکاره کړه.
ښه، دغه یخچال، برقي جارو، د منتو دیګ او سولار یې مشر لیوره ورته اخیستی دی.
مبارک.
نو سولر یې څه کوه؟
لیونۍ، که بیا د برق پایې چپه سي کور به په څه شي رڼا کوي؟
هره ورځ خو به نه چپه کېږي.
که دا حال و هره ورځ یې چپه در واخله.
د ما خو یې په خدای له هر شي نه دغه سولر ډېر خوښ سو. مونږ خو څه وخت مخکې چې د برق پایې چپه سوې وې یوه ډرامه مونه لیده. که مو سولر درلودی هر ورځ به مو لیدلې.
دغه د موبایل غټ سیټ، دغه وړکی سیټ او دغه ګوشکیانې یې کشر لیوره ورته اخیستی دي.
مبارک.
او ویل یې انټرنیټ او فیسبوک دی په غټ موبایل کې ګوري او خبرې دی په واړه موبایل کې کوي، او چې د سندرو اورېدو ته یې زړه وشو بیا د ګوشکیانې په غوږ کې اچوي چې بل څوک ترنه په عذاب نه شي.
ډېر ښایسته
وی خوری
گوشک کن خواستم لار موبایل سروی اگه جهسی یاد کرده
لیوانه که گما داغ اصلی اگه بروی جل دی که موری جل آقا دی
موری بوری جل نه اوریجنال
زال لوری که پی سوادم نیم سترگی می بدو طول مجلس ندکی
زنو اوز اخپل زوغاتو نکره که
اخه داغه یو مندسپین و زروشیان او داغه نیم مندس رو زرو ما ور تاخیستی دی که خدای پخاده پی زرکی
آمین
مبارک زا خدای دی پخاده پی زرکی
لبنگره او گوتو نیولی ترپای زیبونو آر شایستا پکی
زا خدای دی پخاده پی زرکی
آمین زا خامو پتلاو کی پتا کری دا
وانجی نکو راجه گشه زنور استرشوام دانور تاسخ کارکی
مور جانی، آقا دیمو گانه را که چی زو؟
آقا دی وای اخلی، داری بیمی، تیاری بیلی بیلی ییشی دی، گوره چی یو دی بلی وان اخلی
وی، دا تولی گانه دی خلکو دی؟
تنو چو وایه، چی دی تا دی، دوغم راشیان دی کلا پخوب کم لیدلی و دا تول زندگی چی میخواد سکم، دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پورز مولیخ کارول وات رو ری؟ ورین داره، او سمدست رواج دی چې په درایه ما ډیر شان ښکاروي که ښکاره نکي بیا خلک پورې خاندي تا ته لکه چې د ښځې نه دي معلومې
زه د دښمنانو خو مو ښه زړونه پې وچول د ټولو مخونه لکه برقي ملقل تک سره اوښتي وو
نو دې ما څه شی دي
لورې دغه موږ ټول دي تا یو
داغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جتینو برخه اخیستون کی و صادق سپینغر نقیب الله لاروای برای افغانپور او جتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جتینو حیا مرادی جتینو کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاو اویا کندهار 22 کندوز یاو خوست یاو او جتینو جلال آباد څلور
دشنو خالونو رو گدر لٹشو غم پا کابل غم پے خبر لٹشو دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا دخا پیرو ده وطن غلو شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجه دورنا ساب دخمن پورشا ساتو وجه دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساتو وجه دورنا ساب دخمن پورشا ساتو وجه دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
زوانا وبينو لمبي دل ستاقل غطي تنكي تنكي ما شما بي وقت اور جدل بغل درو فاني بريقي لاسمان وطنا بغل درو فاني بريقي لاسمان وطنا ستاقل وجدورنا اب دخمن پورشا ستاقل وجدورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لینا سنا لوی پبارو دو کسل دتر تاو ملے دو پارن گنا توی پبارو دو کسل ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغلی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستادو وجو دورنا ستاب دخمن پورشا ستادو وجو دورنا ستاب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وہاں رنگ اور رنا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجہ دورنا اب دخمن پورشا ساد وجہ دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل کنزیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بعیث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخین لدریونه تر پینزو بجو پوری لازادی راڑیونه واره.